ځایو کې شته،
بعضی
هلته
کسان
نشته او
میگویند
څوک یې بیخي نه پیژني.
د ولایتو درس میخوانند، نابیناها اونا اصلا نمیشناسند.
د راپورونو پر بنسټ په کابل کې د نابیناو د مسلکي لیسو او انسټیټیوټ چې نابینا کسانو ته د زده کړو او اسانتیاو په برابرولو بوخت دي، په وروستیو کلونو کې د درسي توکو د کمښت سربیره له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د هغو کتابونو نشتوالی چې په بریل خط کښل شوي وي او په دې برخه کې د نورو مناسبو درسي توکو کمښت د نابینا زده کوونکو له جدي ستونزو ګڼل کیږي. هغه نابینایان چې بریل خط زده کړی او تر یو بریده ورته د زده کړې زمینه برابره شوې، وایي په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه راغلي. د کابل ښار د نابیناو په مسلکي لیسه کې ښوونکی همایون عزیزي چې له بریل خط په استفادې شعر لیکي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خط بریل، خطی که از شش نقطه تشکیل شده. ما
دی وی د بریل خط له شپږو ټکو جوړ شوی دی. مونږ یې په لمسولو وایو. د ښوونځیو کتابونه او نور درسي توکي مو په همدې ترتیب بریل خط ته واړول. د بریل خط په زده کړه زموږ په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول. اوس کولی شو چې خپلې کیسې، ستونزې او دردونه ولیکو، خپله هم زده کړه وکړو او نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړو.
میتونیم دردهای خود بنویسیم، مشکلات خود بنویسیم، با خانم و بیاموزیم.
د کابل ښار اوسیدونکي او د کابل د نابینایانو په مسلکي لیسه کې ښوونکي معصومه وی پاتکلنی کې بریل خط زده کړ.
آموزش خط بریل بسیار بر ما سهولت است. از هر چیز ما
نموری وی د بریل خط زده کړې مونږ ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې. اوس کولی شو چې کتابونه، مجلې او اخبار ولولو. خوښه یم چې د دغه خط په زده کولو سره اوس ښوونکي یم او خپلو زده کوونکو ته هم د بریل خط ورښایم.
تماما خط بریل من نه شاګردان یاد میدادم.
په بلخ ولایت کې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو د خوندیتوب شبکې غړی او فعال سید محمد یزدان پرست یعقوبی د نابیناو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نابینایان با چالش های عدم شمولیت در آزمون ولایت.
دی وی نابینایان په کانکور آزموینه کې له ګډونه بې برخې دي. د زده کړو لپاره ورته زمینه نه ده برابره او همداراز په ښوونځیو کې د درسي توکو سربیره د هغو استادانو له کمښت سره هم مخامخ دي چې له بریل خط سره بلد وي. د افغانستان 9.4% وګړي معلولیت لرونکي دي چې تقریبا ډیره د امکاناتو له نشټوالي سره مخامخ دي. نن د جنوري میاشتې 4 نیټه د بریل خط هغه خط چې د نابینایانو ژوند د روښانه کړ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې د لمانځلو موخه د بریل خط په اړه چې د نابینایانو ترمنځ د اړیکو ښه وسیله بلل کیږي په اړه عامه پوهاوی ښودلی دی. بریل خط له شپږو ټکو جوړ دی چې نابینایانې په لمسولو سره د الفبا، توري، حساب او نورې برخې پیژندلی شي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې سویډن کمیټې په افغانستان کې معلولیت لرونکو په ځانګړې توګه نابیناو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرولې، خو د کمیټې څه موده وړاندې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځونې په غبرګون کې د طالبانو له فرمان وروسته په افغانستان کې خپلې چارې ودرولې. په ورته وخت کې یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د محدودیتونو او په ځانګړې توګه له کار څخه د افغان ښځو د منع کولو په غبرګون کې خپلې چارې محدودې او یا هم بیخي بندې کړې چې د افغانانو په ژوندې منفي اغېز پریښی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالولي حقاني شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د بینایي د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې یوې غونډې ته ویلي چې هر کال شاوخوا 25,000 کسان په افغانستان کې د سترګو لید له لاسه ورکوي. نوموړي همداراز ویلي چې د سترګو د لید د له منځه تلو د دغې کچې 80% د مخنیوي وړ ده، خو د امکاناتو د نشتوالي له کبله خلک د سترګو لید له لاسه ورکوي. د حقاني په خبره چې د روغتیا د نړیوال سازمان او د بینایي سنجي د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نابینایي کچه د 1.5 څخه تر 2 سلنو پورې د هر کال 15,000 کسان د سترګو لید له لاسه ورکوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي همداراز ویلي چې شاوخوا 1.5 میلیون کسان په افغانستان کې د بینایي له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ د نابینایانو او ناشنوایانو لپاره د دغې ادارې په چوکاټ کې 14 روزنیز مرکزونه فعال دي چې پکې د نجونو په ګډون څه باندې 2000 کسان په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د نورو نجونو په څیر له زده کړو منع شوې دي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره. درنو دوستانو سلامونه میومنی. که چه هم ده طالبانو نظام ده زیگون پر وقت ده مور او ماشوم ده مرین دقیق ارقام نور کبی، خو عینی شایدان وایی چه ده یوش میر کورنه و ده بیغوره او ده سی مرکزونو ده نشتون لواجه. ده ستون زپتول افغانستان پتی ربیا پل رو پرتوسیمو که زیاده شویده.
ماشوم تا اقل لحظه پور چه مور نفس ور کاواجونده و بگیده که کلا چه مورم نشوله چه توی عملیات تاولا ماشوم بگیده که مر شو ماشومی ده گیده نه مر رویستا.
ام شیری خودم بچه ها کش به دنیا ما بازن سی روز خود زنده ما
نن ام دماغ زود چی روم ملتی هم وکری نسایی او ولادی دکترانی وی هغه میرمنی چه ماشوم نری تروی پده دوره که تربل هر وقت ده کورانی دیر پاملرنی تا ارتیا لری. خوراک او چخا که باید مناسب او پا وقت وی. تر طول مهم ادا چه لروانی ارخه هم باید خواهی وسطل شی او میاشت پا میاشت خپلی دکتاری تا اولاری شی. خلا بعد مرغا پا یوش میر کورانی و کلی دلکی گی چه دوی ده مسئله تلکت سنگ چه پا کار دا پاملرن نکوی. بیا ماغ بی چه مور او ماشوم دواره لگانو سی ستونزو سره مخ کیگی. کل خو هم دا بیغوری دی اغوی پا مرک تمام شی. دی پروان یو او سیدون که پا دی اکلا دی خپلی خور کسه کبی.
ام شیری خودم بچه ها کش به دنیا ما بازن سی روز خود زنده ما.
زما خپل خور زوی نری تر آغای دری ورز جواندهی و بیام رشوه. ماشومی هم شپاگ میاشتی و روست و مر. روختون نشته، کلینیک نشته، مسلکی دکترانی نشته. لام دیواجی می زوان خور مرشوه. دری نور ماشومان بسر نوشت پاتی دی که کلینیک وای دفتان بیوار وستلی و درملن بیشوی و.
کلینیک میو دفتان در کلینیک میو دن تدویش میشت.
ادریس افغان چه دیوه زوی پلار دی وای واسه ماشوم دی شل ورسو دی. ده دی خپل میرمن دی حمل پا دوره که بیا تر واسه دی مور او ماشوم دی روختیا لپاره گرنی هغه لیکنی لوستی چه پا طولنیز ورسانهو که پا دی اکلا خپری شوی دی. هغه ده خبرو پا پایل که پا دی تینگار کوی چه میرمن باید دی خپلو حقونو پا اکلا آما پو هوای ولری.
پو هوای زیاد چه و خزا پا خپلو حقوق پویشی. که خپل خزه په حقوق پوی نشي نو هیڅ کله دا مشکل نه وریږي. اوله توصیه مې خدای را چې خزه به ادامه پوهاوی پیدا کړي او خپل د حقوقونه خبره شي چې شریعت موږ ته څه ویلی دی او خلاف د شریعت خو بېله خبره ده. او پاتې شوه د سړي خبره سړی خپله کله د سم معلومات پیدا کړي په دین پوه شي په اصولو پوه شي او په دې پوه شي چې یوه ښځه نه څه توقع باید ولري په کوم شرایطو کې څومره ورسره لاس ورکي او په کومو شرایطو کې بیرته دا ښځه سره ودرېږي نو انشاءالله چې دنیا به ګلو ګلزار وي او څه ستونزه پکې نه وي. یو پاتې کېږي موضوع د فرهنګ او د کلچر چې او د افغانستان کې کوم دود او رسم و رواج دی نو دا غیر شرعي دی او غیر شرعي فرهنګونو په مقابل کې باید خپله ښځه اول آګاه اوسي د دین نه او که آګاه نه وي خو هغه معلومدار شي هغه چې هر قسمت کې د دنیا وي ورباندې به دا ظلم روان ښځې په دغه وخت کې څرنګه چې پالنه یې د خپل د کورنۍ نه کړې ده برعکس بیرته دا پالنه کومک او همدې مرسته ته د نورو ضرورت لري. په دې حالت کې هغه څه چې خوراک چې ورته ګټه لري هغې ته باید ښه توجه وشي. د دې تر څنګ کورنۍ باید ورسره څنګ کې ودرېږي. د شپې ورځې بیرته مراقبت ته دا ضرورت لري. زما شخصي ژوند کې همدغسې ده چې ما همیشه به سرچ کوه تحقیق به مې کوه چټ جی پی ټي نه به مې استفاده کوله او واقعیت ګټور ماته تمام شوی. هر هغه خوراک چې ما ورته توصیه کړی هر هغه څښاک چې ما ورته توصیه کړی بخصوص مثلا چې حبوبات کله چې مور وخوري نو زوی نارامه یا کوم خوراک چې اولاد ورسره نارامېږي نو هغه باید ونه خوړل شي. نو دا خپله یو تجربه ده چې ورځ تر بلې موږ ته زیاتېږي او موږ کله چې سرچ کړی کله چې تحقیق کړی بیرته هم سره شریک کړی دی واقعاً چې دا ګټور.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله مقصودی وایي چې د داسې کورنۍ ډېرې لیدلې چې د کوژدې لپاره د ناوې کورنۍ سره د هغو د لور د ښې ساتنې په برخه کې ډېرې ژمنې کوي، خو له واده وروسته حتی د عمل په موده کې هم بیا د هغې جلۍ ساتنه نه کوي.
په دې دوران کې چې مثال ده تر څو بلدیږي د خلکو سره، نو مثال هغه عمل واخلي، دغه عمل وخت کې مثال د هغې زړه ته یو څه کېږي چې وخوري او خوردنی یو څه شی هغه ورته نه رسېږي چندانې، ځکه چې ځینې ځایونو کې به پلار کړ د څه خوړلي وو چې مثال دلته غواړي، یا موږ باندې هم دا حالت تیر شوی ده. په هغه حالت کې مثال تنور کوي، خالی انځي ډېر سخت تمامېږي، ورته کنه مثال جارو کاو وړلندول زیاتره ځایونو کې مالیدل چې په انګند باندې دا کارونه کوي، دا ورته فکر نه کوي چې په دغه باندې مثال تر شو که په هغه باندې حالت خراب شي. مثال ځینې میندې د خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا د هغې ماشوم ضعیف راځي، نو دوی بیا هغه ټول ملامتي په مور باندې اچوي چې دا مور یې دغسې ده او کمزوري وه فلان کوي ده او مریضي ده او دا ده وغه ده، نو هغه ټوله ګناه یې په مور واچوي. نو دا فکر نه کوي چې دا په دې حالت کې آرام ته ضرورت لري، ښه خوراک ته ضرورت لري، ښه خبرو ته ضرورت لري، چې باید یعنی آرام اوسي، خوشحاله اوسي، چې د دې هغه ماشوم صحتمند دره شي.
څه فکر کوي دا ځینې کورنۍ ولې له خپل ګور سره داسې ډول یو برخورد کوي؟
په اسلام کې راغلی دی چې مثال په خزینه باندې باید ظلم ونه شي، خو دوی دا خبره نه مني. دوی دا خبره وایي چې دا خزینه ده، دا خزینه چې ده دوی ته یو رقم ښکاري، که خپل ښځه یې که مثال خپل لورګانې ډېرې شي، ځینې کورونو کې لورګان ته ښه وضعیت نه کوي، او ځینې کورونو ته مثال وایي چې دغه انګور چې لور راوړي کور ته هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري، او داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې بله دغه ښځه چې ده لور راوړي، لاړ شه بله ښځه پرې باندې وکړه، څه رقم نومونه او څه رقم پیغور جان جان جالونه د ښځې بیچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شي، دوی د عقل کمی ده نو اصطلاح باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپله دوی دنیا ته راغلي چا راوړي دوی راته، خو یوې ښځې راوړي دي، هغه ښځه څوک ده د یو چا لور وه کنه دنیا ته راغلي وه کنه، دا فکر دوی نه کوي ځان سره، داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي، موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو، تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې په ګور باندې ظلم زور کړی، حتی په داسې وخت کې چې هغه بیچاره حمل لري، درانه کارونه یې پې کړي دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بله ورځ چې د دې کورنۍ لور واده شوې ده، ورته چلند ورسره شوی ده. د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ که نه؟
دقیق د یو نه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاید یمه، ځکه چې ما لیدلی دی همدغسې په خپلو سترګو باندې، وړه سن باندې دښوا ټول سره خو خچلند سره کاو دا وغه، بس په دې خبره کې د خونه پوی و نه پیدانو، یورګرات شو مثال ور سره اندرور شو، بل شو بل شو بل شو، خو پوی ته تعلیم افته مثال یو اطراف کوړه لاړه، البته دیګه یو کو تنور یو کو وړی لام دکړه، هغه یو غادله د ګل د مخ خوشحالي ته پکړه، او خپل د جلې چې و په خ کورنۍ روشن فکر کورنۍ کې غټه شوی و، او وړو کې سن باندې واده کو چې خلک راتل نه ویل د ایران په پاتې کې چې نه ویده څومره کوي ده، او بیا به ټول خلک همدا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دي، نوره وړه ده او ډېره هوښیاره ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه. د دې خسر کورنۍ سره د هغې نه هم هېڅوک دېنه خوشحاله نه شو، کار چې پیدا کېده جان قربان به کوو، کار به چې خلاصېده د بېچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله، چې یو کال ووته ماشومې په ناسو د دې مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل، حتی د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت به وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشه ګوړه او یو خشه اوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته د لیور اخیستله، او د کوټې کې به ځان بندي کړی و، دوی به په دغه باندې ګزاره وکړله، ډېرې بدې ورځې تېرې کړلې. نو یعنی دغه ماشومې داسې کمزانه کوي راغی، ځکه چې نه وو کنه څه خوړلي نه وو، څه لیدلي نه وو، ټوله ورځې په ژړا او په جګرخوني کې تېروله. دغه سالتونه باندې چې په حوال کې کله دوی ورته ځي جان کوي، قربان کوي، ځینې پښې نیسي، وخت چې وعدې کې به دغسې کوي. اوس دا معلومه ده چې دا انګور ته دوی بد راځي که دا زوی دوی بد راځي.
تاسو پیغام به دا ډول کورنیو ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي؟ هر وخت بد وضعیت بدي، خو کله چې بیا دا ماشوم په نس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي، داسې کورنیو ته باید تاسو پیغام څه وي؟
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره، دغه لور چې د بل کور نه راځي، د هغې کور لور ده، ورور لري، خور لري، مور لري، پلار لري، نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي، دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي. خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم. تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ. مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي، غټ فامیل ده، دغه غټ فامیل که اخلاق ښي، هغه که بدخویه مي هغه جلۍ که نه مجبوره یي، بدخویه یي، که هر رقمي بې تربیه یا رقمي، دا دې فامیل ته ګوري له ضرار امېږي، د دوی خوی بوی اخلي که نه. او که چېرته هغه جلۍ ښه ارامه مي او د ښه کورنۍ نه م راغلي، هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوي، اوبه واچوي، بالاخره سر کوي که نه، صبر ویل لبرس کېږي. بلاخره دې خو بوی تغیر کړي. نو زه ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د بل اولاد باندې زړه وسوځوي. کاغذ دنه لري تاسو ورته زده کړئ. کاغذ کومه غلطي وکړه تاسو ته نه تیر شي. یو ورځ دوه ورځ درې ورځ هغه بلاخره خپل ځان ته شرمنده کیږي، او که د یو ښې کورنۍ نه وي نو تاسو مور سره خو کوي سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي، هغه هم آرامه شي ورسره. او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ، تکلیف پرې وباسئ، واده کوئ، کوژده کوئ، پیسې تلا هر څه مصرف کوئ. د سبا چې هغه میرمنې سره جنګ وکړي خلمغالو کې، خو که هغه ژاړي خو ستاسو زوی هم خفه ده کنه، تاسو مور سره خفه کیږئ. نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ؟ هغه چې کله تکلیف لري دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده، آرام ته ضرورت درلوده، خو هغه هم لري کنه، هغه انسان نه ده، هغه خپل مور و پلار خو به ټول پرېږدي، د خسر کره راځي، مړی ژوندی هر څه پرېږدي، اواس ارمان پرېږدي. یوه جلۍ چې واده شي نه بیا هغه کالي اغوستی شي، نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي، هېڅ هم نه. ماشومداري شي، کور شي، خسر شي، نن خسر دا کالي خوښ نه لري، نن دی ور مخکې ټیکرای په سر کړه، نن د فلانکي مخکې دا وکړه، ټول ارمانونه هر څه خاورې شي. تاسو خو عقل ورسره خرابیا وکړئ، هغه یو انسان ده، حق لري په دې دنیا کې. نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ، چې ستاسو اولادونه سره هم ښه وشي، هغه ته هم د اولاد په سترګه وګورئ، ځکه چې ستاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي، ستاسو مړی ژوندی ښه بټ ټول همدغه انګور ده چې ټوله یې.
لیکواله او ژورنالیست امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډو خلکو سره ډیره په اړیکه کې وي، دې ته دا ډیره ځورونکې خبره ده چې میرمنې د حمل پر وخت ټول هغه درانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري. له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلند سره هم مخ وي. د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو.
چې کله یې ونجلۍ وادېږي، اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گور نه بلکې و نوکرم راوړي. په اکثرو کورنۍ کې دا یو حقیقت دی. اصل خدا دی چې کله یوه میرمن باردار کېږي، یوه ناوې باردار کېږي یا حمل اخلي، د هغې په وجود کې یو دوام موجود رامنځته کېږي یا راژوندی کېږي، او هغه ډېر زیات مراقبت ته جدي پاملرنې ته د هر لحاظه لري. د دې روحي حالت، د دې فزیکي حالت، د دې غذایي حالت ته باید ډېره پاملرنه وشي چې داسې نه ده. په کلو بانډو کې یوه انګور کله چې بارداره کېږي یا یوه ناوې چې کله حمل اخلي، ډېره عادي خبر ده. حتی تر ډېره وخته څوک نه پرې خبرېږي. تاسو باور وکړئ چې حتی خاوند یې ورته توجه پاملرنه نه کوي. عادي خبر ده، ښه نو حمل یې اخیستی دی، اخیستی دی. دا باید په اصطلاح تناره تکی، دا باید جمع و جارو وکی، دا باید لکه دا دی نور کور غړي امغه غذای امغه خواړه وخوري. خاص کوم خواړه دې ته په نظر کې نه نیول کې. په ډیری کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه ترسره کیږي. هغه باید دا وکړي، اوبه راوړي، تناره ته کښېني، فصل ته لاړه شي، درانه بارونه پورته کړي. کومه خاصه توجه دې ته نه کوي. په دا سال کې چې موږ تاسو پوهیږو چې یوه بارداره ښځه یا حامله داره ښځه خاصې توجه ته اړتیا لري. د دې رواني حالت ته باید پاملرنه وشي، ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداره یا د عمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي. د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي، ډېر زر عصبي کېږي، ډېره زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کېږي. د خوړو په برخه کې دوام موجود دی، په وجود کې پیدا کېږي. خاص خواړه باید دا وخوري، پاملرنه ورته وشي، د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه منع شي. خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نکیږي ورته.
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړې توجه وسي، پاملرنه ورته وسي. برعکس لیدل سوي چې کله ادا د کور کار کوي کوم څه له دې نه خرابیږي، دې سره بد چلند کېږي چې کار دې نه دزده یا نه کوي یا د فلانی کار چې وران څه له قصده دې ګډوډ کړه، له رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشوم هم کولی شي.
طبعا کله چې مور د رواني حالت، د ښه رواني حالت سره مخ نه وي، اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کېږي یا نړۍ ته راځي، عصبي ډیری بیا معلول نړۍ ته راځي. په هغو کې یوه نښه نښانه د همغه خراب حالت د مور حتما یوه نښانه کې پاتې کېږي. او پرختیا هم چې کله په دې حالت کې و میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کېږي د کورنۍ غړي بیا دې ته په ډیرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي، چلند ورسره کوي، ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته یادوي، د پلار په کور کې دې دغسې وي، دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی، ته څومره بې توجه شوی یې، دا دې قصدن داسې خراب کړی دی. په داس حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده، هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دي، دغه طبیعي خبر ده. خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته یې لري، دا نوره هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي.
بله، دغلته د ښځې د میړه مسؤلیت څه دی چې هم خپله پاملرنه وکړي، هم په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د هغو مخه ونیسي.
باید ووایم چې څه نا څه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی، د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي، یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې. یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي، ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ داسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته یې وکړي، خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي او د دې سره په سلامدارا وکړي، دې ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه نا څه مراعات وکړي او دې ته پاملرنه وکړي، تر څو په دې توګه وکولی شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، دا هلته بیا خپل د مور ته څه کول پکار دي؟ البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده، دا د ځان لپاره څه کولی سي، څه باید وکړي چې هم ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، هم کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم اوسي؟
په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپل لاس په کار شي، البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنیو کې. تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنی او دومره زشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې، ما لیدلی دی. زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره 15 ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره. نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم، ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده. بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي، هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي، پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري، بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي. دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه 9 میاشتې یو مراعات وکړئ، ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم. وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم، خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وي.
بله، په آخر کې براس کورنۍ ته به یو پیغام هم ولرو چې کله یوه لور د یو چا کور ته راولي، هغې سره باید څه ډول برخورد وسي، او که چیرې بد برخورد ورسره کوي په راتلونکي کې آیا د دوی خپلې لونه له ورته چلند سره نسي مخ کېدلی؟ په دې هکله به هم یو پیغام ولرو. مایر صاحب،
طبعا د ما پیغام خصوصا هغو کورنۍ ته چې په کلیو بانډو کې دي، په مجموع کې په افغانستان کې، که څنګه چې د یو چا لور کور ته د ناوې په صفت راولو یا کورنۍ راولي، همداسې د دوی فکر وکړي چې د لور حیثیت لري. د دوی لور هم یو چیرته ناوې کیږي او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سا چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده او دا انګور حیثیت د لور لري، نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده. او دا د دې کورنۍ عضو ده، غړي ده، سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ ته آداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېره زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
اله کوم مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامی هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي او تر خپل توانه د هغوی د حقونو د خوندي کولو په موخه مبارزه کوي. هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدواره میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي.
د بشری لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کیږي. مور سمه نه ساتله کیږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولیږي. یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کیږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللی دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللی دي. حتی زه د یوې داسې سنې شاهده یمه چې اول باری ماشوم په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره. هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه. بیا مور څنګه تکه تکه، یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کیږم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا د میرمنو ته هیڅ توجه نه کیږي، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کیږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه یېږي چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا هم په دو کې ده چې تاسو سم وساتې. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسایی ولادی ډاکټر نجمل سما شفاجو هم له کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نه کوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي، کورنۍ د سهولت ورته برابر کړي او د صحي معایناتو لپاره د ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
ده. دی امیدواره ل پنجم میاشتی وروسته هغه خزی چې لوړ فشار لري لاسونه او مخ پړسیږي، خو که یوازې پخې پړسیدلی وي دا یو طبیعي حالت دی، مشکل نه لري. خو که چیرې مخ لاسونه پړسیدلی وي، سردرد ولري او سترګو ته هر څه تیار راځي، معده هم درد کوي، دا د لوړ فشار علایم دي. په دې وخت کې دی ضرور ډاکټر ته ورشي. کابریزی او خوندیزی ولري هم ډاکټر ته ورتلل او پوره معاینات کول مور او ماشوم له خطر څخه بچولی شي. په کور کې ولادت هغه هم د داسې چا په مرسته چې په سي برخه کې مهارت نه لري، د مور او ماشوم د مرګ اصلي لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه
ډیر زیاته مهمه ده. که خواړه سم نه وي مور او ماشوم دواړه په خورز وکي اخته کیږي. مور آرامه چاپیریال ته هم ضرورت لري، باید خوشاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمی خبره ده. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.